السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه ده. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم. په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې کړکیچ، او د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو پرون غونډه شوې ده، او افغانستان ویلي د پاکستان او امریکا خراب تعلقات دغه هیواد د سولې لپاره ګټور نه دي. د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
سړی مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای په ودانۍ پرون ناوخته وسله وال برید شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستان د دوی د سرحدونو خلاف ورزي بند کړي، ګنې دوی به په ځوابي کاروایۍ مجبور شي. هغه دوه امریکایان چې ایران د جاسوسۍ په تور کېچ کړي وو، د خوشي کېدو وروسته نیویارک ته رسیدلي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کابل کې افغان او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دغه خار کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای زیر استعمال د آریانا هوټل ودانۍ سره د ډزو اوازونه اوریدلی شوي دي. د اتوار پر ورځ شوي په دغه پیښه کې د مرګ جوپلې راپورونه نشته. یو امریکایي چارواکي ایف پی او اسوسییټډ خبري ایجنسی ته په دغه ودانۍ د برید پخلی کړی دی او زیاتوي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او نور تفصیل یې نه دی ورکړی. چارواکي دا هم ویل چې دغه ودانۍ امریکایي چارواکو کاروله. د اتوار پر ورځ دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دوه اونۍ مخکې ترهګرو په کابل کې په امریکایي سفارتخانه، د ناټو په صدر دفتر او یو شمېر نورو ودانو په راکټي ګرنیډونو او ټوپکو برید کړی وو. د سپتمبر د 14 نیټې د دغې برید تور امریکا په حقاني شبکې او په پاکستاني استخباراتي ادارې ISI لګولی وو، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیانیه کې پاکستان تورن کړ چې د سپتمبر د 20مې راهسې د افغانستان په خوره له 300 څخه زیات راکټونه او د توپو ګولۍ وشتې دي. د دفاع وزارت وویل په دغه بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي، ډېر کورونه او جماعتونه وران شوي او لسګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د دفاع وزارت خبرداری ورکوي چې که دغه بریدونه بند نه شول نو افغانستان چمتو دی چې په ځوابي کاروایۍ لاس پورې کړي. د کونړ والي فیض الله واحدي دعوه کړې چې د تېرې چهارشنبې راهسې د دې صوبې په دانګام ولسوالۍ له 500 زیات توغندي او د توپو ګولې لګېدلې چې شپږ کورونه، دوه جماعتونه یې وران کړي او تر سلو زیات اوسېدونکي یې په خپلو کورونو پرېښودو مجبوره کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې ځواکونه یې له افغان وسلوالو سره په نښتو کې ښکېل وو چې د تېر خالي تر ورځې یې دوام وکړ، خو دا یې رد کړي چې سلګونه د توپو ګولې او راکټونه دوی د افغانستان په خوره ویشتې دي. د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو او سیاسي مشرانو پرون ورستل هغې غونډه وکړه چې امریکا د دې هیواد د پوزي استخباراتو اداره تور نکړه چې په افغانستان کې په امریکایي اهدافو په وروستیو حملو کې له سخت ترید وسلوالو سره مرسته کړې ده. د پاکستان د پوز ویان جنرال اطهر عباس له غونډې وروسته وویل چې د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وشوې. هغه په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان لوړ رتبه چارواکو د پاکستان د ISI ادارې په اړه د واشنگټن په دغو دعوو چې ویلي دي په کابل کې د امریکا په سفارت په تیرې حمله کې د حقانی له شبکې سره مرسته کړې سخت ټکونه کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دغه دعوا رد کړې او وایي دا په افغانستان کې د امریکا د ګډې وډې ستراتیژۍ نښه ده. په عین حال کې د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې ډیموکریټ غړي لینسی ګراهم پرون وویل چې که د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي او له پاکستانه په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو ته ګواښ متوجه وي، نو امریکا دې د خپلو ځواکونو د دفاع لپاره پر پوځي اقدام غور وکړي. نن بعد د برتانیې په سرخار لندن کې هغه شپږ کسان عدالت ته وړاندې کولی شي چې یوه اونۍ مخکې د ترهګرۍ په تور نیولې شوي وو. د لندن پولیسو ویلي دي چې دغه کسان چې عمرونه یې د 25 نه تر 22 کالو پورې دي، یې د برتانیې د دویم لوی ښار برمنګم نه د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې نیولې دي. د ویسټ میډلینډ پولیس وایي چې په دغو شپږو کې څلور یې رسمن په دې تورن کړي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د بریدونو تابع کوله، او دوه هغه دي چې د ترهګرۍ د دې منصوبې په اړه یې معلومات ورکولو نه ډډه کړې. د پولیسو په وینا په دغو کسانو کې په دوو کسانو دا الزام هم دی چې دوی پاکستان ته د بم جوړولو او د ترهګرۍ د روزنې لپاره سفر کړی وو، او دوی د شهادت یوه ویډیو هم جوړه کړې وه. پولیس وایي چې په دې اړه د برمنګم اوسېدونکي یو بل کس نه هم پوښتنې روانې دي. هغه دوه امریکایان چې د 2009 کال د جولای له 13 نیټې په ایران کې بندیان وو، له خوشی کېدو وروسته امریکا ته ورسېدل. جوش فتال او شین باویر چې د ایران خاورې ته د غیر قانوني نوتلو او د جاسوسۍ په تور پاتې کاله بندي شوي وو، تیرونه د $1,000,000 په ضمانت خوشی شول او د عمان مرکز مسقط ته تللي وو. فتال او باویر پرون نیویارک ته له رسېدو سره سم په یو بیان کې د ایران اسلامي جمهوریت تورن کړ چې دوی د کوم غلط کار په خاطر نه، بلکې یوازې په دې خاطر ساتلي وو چې امریکایان دي. باویر وویل د په دې باور دی چې د امریکا او ایران ترمنځ داسه باندې 13 کلنه دښمني د دې سبب شوي په ایران کې د دوی د بند موده اوږده شي. او وروسته خبر دا چې د لیبیا قومي انتقالي شورا پرون وویل چې د ترابلس په جنوبي برخه کې ابو سلیم زندان ته نږدې یو اجتماعي قبر موندلی چې له 1900 څخه زیات مړي پکې ښخ دي. قومي انتقالي شورا وویل دغه مړي په 1996 کال کې په ابو سلیم زندان کې له بلوي وروسته په دې ځای کې ښخ شوي دي. په دې زندان کې به د معمر قذافي مخالفین ساتل کېدل. د دې شورا ویاند خالد شریف وویل د بلوي د شنډولو وروسته د ټولو بندیانو د وجلو حکم ورکړل شوی و.
بعد ذلك صدر الامر باعدام هؤلاء السجناء.
دی وای د بلوی ورستو د ټولو به وسلی بندیانو د اجتماعي وجنې حکم ورکړل شوی و. لکه څنګه چې خبر یې یو د دغه ډلې بيزي وجنې لشکورل شو کسانو موریدلی بندیان لخپل خونو د زندان انګړ ته ډلې ډلې راستل شوی او په داسې حال کې چې سترګې تړلې او لاسونه یې ځوړندو د زندان ساتونکو پرې ډزې کړې وي. په عین حال کې پروند قذافي پلانټ ټاټوبي سرت خار ته نږدې د ملي انتقالي شورا د ځواکونو او د قذافي د وفادارو ترمنځ خطو دوام درلودو. د مشال د خبرونو پای.
قدر منو اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې مو درلا دا ریپورتونه راخستې دي. د پاکستان او امریکا تعلقات د حقانی وسلواله ډلې پر ضد د کاروي نه کولو لوجه د کړکېچ ښکار دی. افغانستان کې د حقانی ډلې د عملیاتو په حق لا د دفاعي چارو کارپور ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای
مهم خبره دا ده چې په افغانستان کې صرف په قانون ورک په مهمات نه کوي. په هغه کې نور ډېر ګروپونه دي، د اسمپیار دی، د طالبانو دی، د نور ګروپونه شته چې هغوی په کې داسې عملداریانی کوي او داسې کاروایانی کوي.
افغانستان ویلی د ترهګرو پر ضد عملیاتو لپاره پاکستان باندې فشار ښه خبره ده، خو د پاکستان او امریکا خراب تعلقات د سیمې د سولې لپاره ګټور نه دي. او په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له وجې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دې خار یو اوسیدونکی وایي
اوس دا چې د رینجرز اور دی اپریشن نه پس دونه پتو لګی چې ځا امن شون.
دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به واوري د مشال مرکا زموږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ د پیښور په وخت د سحر 9 بجو نه خپل خبرونه شروع کوي او تر مازیګر ما خام شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان په پینډي خار کې د پوزي پوز د مشر اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې فیصله شوې ده چې د ریوال او سیمایز امن لپاره به خپل مرستې جاری ساتي. د دې غونډې په حق لا نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې ریپورت کې اورو.
تر شپږو غنټو پورې روان دي خصوصي غونډه کې په مجموعي ملکی صورتحال او د امریکای لخوا په پاکستان د لګیدلې تورونو جاج واغستې شو. د سرچینو تر مخه پاکستانی پوزي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې ګنې دوی د کمې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کوي یا په سکسما ناوړه عملیاتو کې ککړ دي. سرچینې زیاتوي چې غونډه کې د شمالي وزیرستان د سارنې په چارو هم غور شو. د دې ترڅنګ د بلوچستان او کراچۍ امنیتي صورتحال باندې هم خبرې اترې وشوې. په دې موقع خپل خبرو کې د پاکستانی پوځ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی وې چې د نړیوال او سیمیز امن لپاره پاکستان وړاندې هم کردار ترسره کړی دی او راتلونکي کې به هم خپل مرستې جاری ساتي، ولې خپل سلامتي او خپلواکي به هم د لاسان نشي ورکولې. د سرچینو په وینا غونډه کې دا پریکړه هم وکړې شوه چې د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI او پاکستانی پوځ لوړپوړي وا پارلیمان په اعتماد کې د اخستو لپاره د سینټ دفاعي کمیټې ته خبرونه ورکوي. د امریکې لخوا په پاکستان د لګېدلې تورونو په اړه او دا چې رښتیا هم د پاکستان نه ترهګرځي او افغانستان کې کاروایی کوي، په دې حق لراته د دفاعي او پوځي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې.
افغانستان کی صرف قانونی نیٹ ورک مهمات نه کوي، پاغي کې خنور ډیر ګروپونه دي، یو مطیار دی، د طالبانو دي، د نور ګروپونه شته چې هغه په کې داسې عملداري نه کوي او داسې کاروایي نه کوي.
ولې بل طرف ته د دفاعي او سیمایزو چارو کارپو خادم حسین وایي چې د اولس د خوشاله او د هیواد د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د امن لارې ولټول شي او د نورو د امداد په ځای په خپل خپو د ادریدو کوشش وشي. خادم حسین زیاتوي
پورے انحصار دی خپل ریاست د وسایلو نه بهر ریاستی وسایلو باندې انحصار کول او د خپل شخړو او د ستونزو ذمہ داری په خپل نه اخیستل او هغه نور باندې تپل، زما خیال چې دا عمل بند کړی شي. زمونږ دی غټ ټوپک نه زیات غټ سړک پکار دی، دی غټ ټینک نه زیات غټ اسپیټال پکار دی او دی غټ ټوپ نه زیات خ تعلیمي نظام پکار دی. دی باندې د کارونو ترکیز دی سمجھنا په مخ کې دی. دی هند او دی افغانستان په حوالہ د سټریټیجیکولټیا چې کوم خبره ده پدی دی دوباره غور وکړی شي او دا دی سیاسي قیادت ته پریخو دی شي او هغه دی ذمہ داری واغلی پدی.
د یادونه وړ دا چې د کور کمانډرانو غونډه هر میاش کیږي او کله چې هم دا قسمه حالات را پیښ شي نو بیا داسې هنګامي غونډه هم رابلل شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د خبرو جنگ په زور سره روان دی، د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې یو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د سینټ یو غړي ویلي چې پاکستان د پوځي استخباراتو اداره د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي او پاکستان په افغانستان کې ډیر امریکایي ځواکونو ته ګواښته متوجي وي، نو امریکا له پکار دي چې د خپل ځواکونو د دفاع لپاره په پوځي اقدام هم غور وکړي. په دې حق له نور حال د نوریاس نوري په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې یو جمهوریت غوښتونکو غړي پرون وویل چې که پاکستان په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د تروریستي حملو ملاتړ ته دوام ورکړي، متحده ایالات پر پاکستان د پوځي اقدام په اړه غور وکړي. سناتور لینسی ګراهام امریکایي فاکس نیوز ته وویل چې د یو مستقل هیواد په توګه پاکستان د متحده ایالاتو او زموږ د متحد افغانستان پر ضد د دښمنۍ په اعمالو کې ښکیل دی او باید دا ډول اعمال پای ته ورسوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې ګراهام ویل ک کارپوهان دې نتیجې ته ورسیږي چې متحده ایالاتو ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې اقدامات زیات کړي. د پوره ډاډ لري چې د دغه سي یو اقدام به د کانګرس دواړه ګوندونه کلک ملاتړ وکړي. هغه کته هم د پوځي اقدام غوښتنه ونه کړه، خو ویل چې په ټولو لارو چارو باید غور وشي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي د غراز ویل چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په خپل مرستو سره غور وکړي او نور د هیواد ته پیسې بیلې نه کړي، بلکې له دې هیواد سره د تر ډیره په اصولي چوکاټ کې اړیکې وساتي. ګراهام ویل دوی امریکایي عسكر وژني او که دوی د خپل ملي ستراتیژي د یوې برخې په توګه د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي، موږ باید د خپل پوځونو څخه د دفاع په شمول ټول انتخابونه د میز پر سر کېږدو. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز امیر البحر مایک مولن تیرونی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې خغلی ګراهام ای غړی دی په یوې استماعي غونډه کې وویل د پاکستان د پوځ د استخباراتو ادارې ISI په کابل کې په وروستیو کې د امریکا پر سفارت د حملې او د امریکایي ځواکونو پر اډې د لارې بم چاودنه کې چې واوی امریکایي عسكر ټپیان شول، له سخت دریځو وسلوالو سره دغو حملو په پلان او عملي کولو کې مرسته کړې ده. مولن ویل د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د ISI د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي. مولن ویل پاکستان افغانستان ته خشونت صادروي او په دې هیواد کې هر بریا چې په لس کلنه جګړه کې ترلاسه شوې له خطر سره مخامخ کوي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټي غړي ښاغلي ګراهم ویل، پاکستان که څه هم د القاعده په وړاندې مبارزه کې له متحده ایالاتو سره همکاري کوي، خو د پاکستان پوځ په افغانستان کې ډیموکراسي د ځان لپاره یو ګواښ بولي او پر طالبانو داسې حساب کوي چې ګواکې دوی به بیرته واک ته ورسیږي. ګراهم ویل د پاکستان لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د تروریزم د ټولو ډولونو په وړاندې مبارزه وکړي، له موږ سره له اخلاصه کار وکړي څو وکولی شو د پولې په اوږدو کې تروریزم چې ثبات له جدي خطر سره مخ کړی له منځه یوسو. خو ګراهم زیاته کړه، پاکستان په خپله تروریزم ته غېږ ورکړی او په خپلو حسابونو کې زښت زیاتې تېروتنې کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان او امریکا ترمنځ د کلکیچن تعلقاتو په حق لا د امریکایي د سینټ د غونډې حال مو د نوریاس نورینه اورید. افغانستان ویل دی پاکستان باندې د ترهګرو پر ضد عملیاتو لپاره د امریکا او نړیوالو ورورولې لخوا فشار زیاتول ښه خبره ده، خو زیاتوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ کلکیچن تعلقات د سیمې د امن لپاره ښه خبره نه ده. په دې حق لا د مشال ریډیو همکار اسد الله لودین نور حال درکوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت پر پاکستان د امریکا د فشارونو هرکلی کوي، خو وایي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو خرابوالی به د سیمې د سولې په ګټه نه وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د دې لپاره چې پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې مبارزه وکړي نو باید فشارونه نور هم پرې زیات شي.
قانون از یستیم که هر گونه تمهیدات بین المللی و اقدامات از طرف های کشورهای دوست ما
دای وای مونږ دې غوښتن کیو چې دوست هیوادونه د پاکستان په وړاندې ځینې اقدامات وکړي ترڅو پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. که امریکا د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری په توګه پر پاکستان سیاسي او ډیپلوماټیک فشار راوړي نو موږ یې تابان هرکلی کوو. دا به د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزې اړیکې لا ښې او اسانه کړي.
جمهوری اسلامي پاکستان و ایالات متحده امریکا را تسهیل کړي.
امریکا د حقانی شبکې د ځپلو لپاره پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات کړل چې دغه شبکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د امریکا پر سفارت راکټي حمله وکړه. امریکایي چارواکي د حقانی شبکې د آی اس آی یو برخه بولی او وایي چې پاکستان نه باید دغه شبکې ملاتړ وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکایي چارواکو دغه فشارونه به د دې لامل شي چې امریکا خپل یو ملګری له لاسه ورکړي. سیاسي کتونکي هم پر پاکستان د امریکا فشارونه ګټور بولی، خو وایي د هغه وخت موثریت پیدا کولای شي چې له افغان حکومت سره همغږي شي. د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي ویل پر پاکستان د امریکا فشارونه د دې لامل هم کېدای شي چې په افغانستان کې ناامنۍ زیات شي.
دا ممکن ستاسو چې د پاکستان فشارونه په افغانستان زیات شي او موږ نور تروریستي حملو ته شاهد یو. دا ومن د فشار یوازې دا کولای شي چې پاکستان وادار کړي چې خپل سیاست تغیر وکړي. زه فکر کوم چې د فشار دوام ډېر پاتې دی او ډېر مهم دی، خو هغه وخت مهمه کېږي چې د افغان حکومت او د دوی ترمنځ یو هماهنګي موجود وي.
په ورته وخت کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې امریکا او پاکستان یو بل ته اړتیا لري او هیڅکله هم نه غواړي چې اړیکې خراب شي. په دې ورسره کې د پاکستان د پوز ویان اطهر عباس هم منل چې له حقانی شبکې سره اړیکه لري. د ځینو راپورونو په اساس ښاغلی عباس ویلي د اړیکې په دې معنا نه دي چې دوی د حقانی شبکې ملاتړ کوي.
د اسد الله لودین ریپورت مو اوریده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدر منوریدونکو، د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات او د حقانی وسلوال ډلې پر ضد عملیاتو په حق لا نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپل یو مقاله کې لیکلي، امریکایي چارواکي په دې فکر دي چې د حقانی ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی تعلقات دي او په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا په سفارخانه په وخت هم د دغه ډلې سره د آی اس آی مرسته وه. په دې حق لا د دغه مقاله مهم ټکي زمونږه همکاري مليحه امیرزاده راغون کړی دی تاسو ته وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی دا وخت ډېر امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکي حقانی شبکه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک ډله ګڼي. په روسيو کې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریټ په اړه د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن د تیر زیارت په ورځ ویلي، د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په دې بریټ کې د دې ډلې مرسته کړې. ورځپاڼه لیکي د دوو امریکایي چارواکو په خبره د دې حمله نه وړاندې برید کوونکو د آی ایس آی مشکوک کسانو ته ټلیفونونه کړي وو، خو بیا د پاکستان لوړ پوړي چارواکي دا تورونه ردوي. ورځپاڼه زیاتوي امریکا چې د حقاني شبکې نه بدل اخیستل غواړي او دا وخت په اوباما انتظامیه کې پر دې بحث تود دی چې څنګه دا ډله کمزورې کړي. داسې باور وده مومي چې کېدی شي اوس هم وخت تیر وي. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځي چارواکي په دې غوسه دي چې د اوباما انتظامیه ولې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو په لیست کې د دغه ډلې نوم نه دی شامل کړی. د دې یری له کبله چې ګینې داسې څه کولو سره به د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې امکان له منځه لاړ شي. د ورځپاڼې په خبره په وروستیو کې د حقاني شبکې مشرانو داسې اشارې ورکړي چې ګینې خبرو اترو ته تیار دي، خو په دې کې به د دوی خپل شرطونه وي. ځینې امریکایي استخباراتي چارواکي دا فکر لري چې په روانه میاشت کې د کابل په سفارتخانې برید د دې ډلې له طرفه یو واضح پیغام ورکوي چې ګینې د روغې جوړې نه دغه ډله لرې نه شي پاتې کېدی. د ورځپاڼې په خبره دغه ډله د یوې منظمې ملیشې په توګه کار کوي چې په مهمو ودانیو او هدفونو بیا بریدونه کوي او غواړي چې دا ډول ورته په راتلونکي سیاسي جوړجاړي کې لویه ونډه ورکړل شي. نیویارک ټایمز لیکي تېره میاشت د افغانستان استخباراتو په 28 جون په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د برید په وخت ریکارډ شوي ټلیفوني خبرې څرګند کړې وې چې دا ښایي په پاکستان کې د حقاني شبکې مشران برید کوونکو ته د برید په وخت هدایت ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دې حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي چې د امریکایي چارواکو په خبره په دې کې هم د ډلې سره آی ایس آی مرسته کړې وه. ورځپاڼه لیکي د کلونو راهیسې امریکایي چارواکي د پاکستان نغواړي په شمالي وزیرستان کې میشت د دې ډلې پر ضد کاروایی وکړي، خو بیا پاکستان وایي چې پوز له اول نه په قبایلي سیمو کې عملیات کوي او دا وخت د دې ډلې پر ضد کاروایی کولو ته تیار نه دي. د دې په نتیجه کې د سی آی ای له طرفه په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه کیږي چې د امریکایي چارواکو په خبره پکې دوی ته یوازې محدوده کامیابي ترلاسه شوې. ورځپاڼه لیکي څو کلونو مخکې د حقاني شبکې جنګیالي د سی آی ای د میزایلو هدفونه نه وو. جلال الدین حقاني د خپل دښمن شوروي اتحاد پر ضد د امریکا سره موقتي ملګري شوی وو. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې داسې ډېر خلک فکر کوي چې کچري د حقاني کورنۍ په هیواد کې په واک کې راشي نو سخت اسلامي اصول به نافذوي. ورځپاڼه لیکي په واشنگټن کې ډېر کم خلک دا فکر کوي چې د پاکستان لخوا د دې ډلې مرسته کمه شوې ده. امریکایي چارواکي چې څه وخت مخکې په دې فکر وو چې ګینې د پاکستان رویه به بدله کړي، اوس یې دا منلې چې تر څو پاکستان د هند پوز د ځان لپاره خطر ګڼي، تر هغه به په اورپک ډلو لکه حقاني شبکه، طالبانو او لشکرې طیبه باندې تکیه کوي.
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونو کې ورزو کراچۍ ته کراچۍ خار کې د بدامنۍ خلاف صد پاسه یوې میاشتې راهیسې د لټون عملیات روان دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې پولیس او رینجرز واکونه د خار په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ عملیات کوي او ځنې خلک نیسي. چارواکي وایي د عملیاتو وروسته خار کې امن راغلی او یو شمېر هدف وجونکي هم نیولې دي. دا چې د کراچۍ خلک د لټون دغه عملیاتو ته په کوم نظر ګوري، د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په حق لا دا ریپورت را لګلې.
هسی خو کراچۍ خار کې بدامنۍ پیښې د یوې اوږدې مودې راهیسې دوام لري، خو د روان کال اګست په میاشت کې دغو پیښو زور ونیو او د درې ورځو په موده کې په بورو کې بند شپږ څلوېښت مړي د خار په بیلابیلو برخو کې وموندل شول. د ښار په سړکونو شپه او ورځ د امبولانسونو اوازونه، په هسپتالونو کې د زخمیانو چغې او په کورونو کې واویلا د ښاریانو روزانه معمول جوړ شوی وو. ویره، ترهګري، هرتالونه، د ګاډو سوځونه د کراچۍ ښار ورځنی قسمت وو. ښار کې د بدامنۍ په حق لا یوې خواته سترې محکمې سو موټو اکشن واخیستو، نه بلې خواته سند حکومت ښار کې د عملیاتو اعلان وکړو. تیره شوا چې د ښار په مختلفو سیمو کې د لټون عملیات دوام لري. قانون نافذونکي ادارې د دغه عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو مشکوک خلک نیسي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي. چارواکي وایي په لسګونو هدفي وجونکي یې نیولې دي چې پکې داسې خلک هم شته چې یو قاتل د سلو سلو څخه زیات کسان وجلې دي. چارواکي دې لړکې د اجمل پهاړي، کامران مادوري، سهیل کمانډو او نور نمونه اخلي او دا دعوه هم لري چې نیول شوي هدفي وجون کې سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. خاریانو هم د یاد شوي اپریشن څخه وروسته بدلون محسوس کړی دی.
پانم عنایت الله دی زما الیکټریشن یم، مطلب حالات پہله خراب ونو مونږ با نه یې د وجه نه درلو، خاص طور باندې بیا پښتون نوم ویل چې لازمی خبر هغه علاقې چې کوم موټ خارج کوم علاقې زیاتره الټ ماجران دي. اوس دای چې دی رینجر سور دی اپریشن نه پس دوه پته لګی چې ځا امن شو نو مونږ خارام سره تلې شو برنو مونږ تلې واټ لګ ګرځي رو ګرځي سامان نه پر لاشو تلې ولګ دا رینجرز ته چې اختیارات ورکو نو دی د وجه نه دینه پہله رینجر سو خو چې اختیارات ور سره نو هغه بس کړو او دا ایف سی واره چې ور سره رال نو زه دوه شو چې اوس مونږ زړه لو دی ډاړه
کمال جدون او رکشا چلو بس اپریشن بارا کې خدا له چې دا حکومت ډیره مهرباني مخ کې بجمنګ چرته دونو لزله ما سوچ کو چې دې زې ته لړ شو کلړ نشو بیا با ګراګ سره کسٹمر سره بادا خبره کوله چې وای مومن روډ باندې بزو گلے تن شتلے اس منگا بے دڑک ہو کے ارزے تزو ارزے تتلے شو لگا مطلب دا اس مسئلہ ز منگ تنش دے اور ډیر خلک بگے دا سے چ دل تن ولڑل بیا واپس رانہ تل دی تقریبا دے اپریشن نہ مخ کی زنگ دل تا شیرین کالی نہ کہ مرگر او ما سر ولاڑو هغه ته مې علاقه داسې حساب دی چې نن خار ته مزه او چې بله ورځ خبرې دم نو هغه په هسپتال کې پروت و زخمي شوی په ګولو باندې لګېدل رکشے والا دی او بس هغه لا تر اوسه چې کوم دی نو په هسپتال کې پروت دی او ډېره پریشانی به موږ ته موږ به چرته تللی نه شلو ظاهره خبره ده واړه واړه بچی دي د مزدورو مسلې دي
ٹھاک نامه چې باجوړو سیدن کې الحمدلله کراچۍ کې رېړې مېړې هم لګول چې نه سامان خرڅو هلک حالات اوس ډېر بهتر شوي مکې ډېر خراب کاله درس لکه موږ ته ډېره دغه ځنه ډېره خطر لکه را نه مقصد دغه رولا جوڑے دل بازار ته چلے گلاڑ شم بازار پټیم کولا وی بل دیره میرے سے مسالہ نہیں
خاریان وای د مخکنه حالات اوس خدي خودمره هم خنه دي چې سړی دی سل په سلو کې ډاډا اوسی
مشته یې لګی لري یشته ولی چې اوس مګر یو واقع داسې معمولی غوندي موشي کنه په منډونو کې پته نه لګي بیا حالات داسې شي ولی بیا نه رینجرز کاری نه بیا پولیس کاری چې کله حالات داسې شي چې دا کومونه چې دی په خپلو کې لړای کو خو لازمی خبره چې یو کسو وایلی شي نو دی بیا غي چالي
چې تقریبا زبردست هوما چې 70-75% چې ګنده حالات بر سکون شوی دي او مطلب دا سه زینو په کې اوسم شته چې باغې کې چې ګنده نو یعنی اوسمه خو خطر د مونږه جاری گو
وس خدای بهتر دی خو لکه دومره به هم لګړی راي راشته دي او وس مطلب لګړی راي راشته
د خاریانو وینا دا ک حکومت د خار امنیت ته په نور هرڅ لومړیتوب ورکړي نو هغه ورځ لری نه دا چې د کراچۍ څخه مرورې شوی خوشحالي بیا د خار ته راستنی شي او د کراچۍ خار یو ځل بیا د رڼاګانو په خاریا بدل شي. سفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خبر کې د افغانستان په کنسولیټ کې پاکستانی خلک د دغه هیواد د ویزې ترلاسه کولو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق لا په خبر کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د افغان کنسولر جنرال سره خبرې کړې او دا ریپورت یې په برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د پاکستان د سولور وړو صوبونه او په خصوصو تګه زیاتره د خیبر پښتونخوا نه پسونه خلق نه یوازې د کار روزګار لپاره بلکې د خپل خپلوانو لیدو کاتو او د غم خادو لپاره ځي. ولې دغه پاکستانیان څوک چې افغانستان ته ځي وایي چې دوی ویزو اخیستو کې یو شمیر ستونزې لري او د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د افغان قونسلګرۍ مخې ته روزانه د زورو څخه سیوا کسان افغانستان تلتونکي پاکستانیان ولاړ وي. ولې په دغه سونو خلک کې ډیر کم خلک ویزا واخلي او هغوی لاړ شي. د خپل ستونزو په خلا دغلته کې راغلي پاکستانیانو د ویزی اخستلو د ستونزو په خلا باندې مشال لیډو ته صدارنګ ویل.
دلته ډیر زیات تکلیفات دي خلکو، تقریبا شپې 12 بجې راشي، یو بجې راشي، به ولاړ به چې 6 بجې فوجان د پوینټ کولو کې راشو. دلته نو به دلته ولاړ لین کې به نمبرې دا لیم ایس لیکل میکل نشه، سر ترتیب کې نشته. ته هفته پورې د غریبانو دلته پاتې
دلته مریډ باندې هیڅ سم نه کیږي، به قطاری کیږي. خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي. فارمونه کله 100 ور کوي، کله 150 ور کوي، کله 200 ور کوي. د دې خوخه ده چې هر څومره ور کوي.
یو خو دلته د خلق د بقادګي او بنتظامی ګلی لري. نو بل خو دی وای چې په ویزه باندې سټی ډیوریشن یا افغانستان کې د پاتې کېدو میاد هم ډیر کم دی. دوی زیاتوي
مو سره سټی ډیوریشن یو میاشت ده، یو میاشت خلق لړ شي واپس یو میاشت راشي، ماغه بیا ماغه رش بیا جوړ شي. چې افغان ګورنمنت ته پکار دی چې د پالیسی کې چینج راولي، خاص کر د پاکستانیانو لپاره.
هم دغه ستونزو په خلا چې کلمون د افغان کونسلګری د دریز معلومولو لپاره د کونسلګری مشر عبدالخالق سره تماس ونیول، نو هغوی دریس صدارنګ خپل کړو.
زمنګ د قنصلی د بخش ویزه ظرفیت هم دومره ده چې موږ غوړه پاسپورت واخلو چې نن واخلو سبای بیرته توزیع. تاسو خو به 1000 نفر 1200 نفر راځي دلته. زه په بخش ویزه کې صرفا 4 نفر زمنګ کار کوي. 300 فورم ز بیرون توزیع کوم. پاکستان ونه خو کابل ته خو ډیر روان دي. د دینه بزیات هم راشي. زه تر هغه ځایه کوشش کوم چې ما په واسه کې وي.
یاد دی وی چې دغه ولس غوښتنه کوي چې افغان حکومت ته ویزه باندې افغانستان کې د پاتې کېدو میت هم سیوا کړي او د ویزو ورکولو شمیره دې هم سیوا کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په خبر کې د غرمې یو نیمه بجې ده. مجید بابر زموږ همکار سټوډیو ته را رسیدلې ده. راځي چې تازه خبرونو سره ټګی ته واورو.
په کابل کې د امریکایي استخباراتي ادارې سي اي په ودانه پر نو وخت وسوال د شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستان د دوی د سرحدونو خلاف ورزي بند کړی، غني دوی په ځوابي کاروایي مجبور شي. هغه دوه امریکایان چې ایران د جاسوسۍ په تور کې کړیو د خوشي کېدو ورستونی یا تر رسیدلې دي. نن د برتانیې په سرخار لندن کې هغه شپږ کسان عدالت ته وړاندې کول شي چې یو نه مخکې د ترهګرۍ په تور نیول شوی وو. د لیبیا قومي انتقالي شورا پرونو ویل چې د طرابلس په جنوبي برخه کې ابو سلیم زندان ته نږدې یو اجتماعي قبر دلې چې لا ولسو سو څخه زیات مړي پکې خخ دي. د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو او سیاسي مشرانو پرون ورځ له هغې غونډه وکړه چې امریکا د دې هیواد د پوزي استخباراتو اداره تورن کړه چې په افغانستان کې په امریکایي اهدافو په وروستیو حملو کې د سخت دریځ وسلوالو سره مرسته کړې ده.
قدر منور ایدون کو د مجید بابر نامو د تازه خبرونو لنډیز اوره. د خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ په هیواد کې د ډینګي وایرس یا ماشی او د راس په نورو مهمو موضوعاتو کورنی ورسپانو لیکنه کړې دي چې مهم ټکی اسلام آباد کې زمونږ خبریاله انیس اجمل راغون کړی. راځي چې په غاړه واورو.
ورسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې په صبح خبر پختونخوا کې د بجلی او ګیس بندیدو مسله روز تر ورځې زیاتېږي او اوس چې موسم کې بدلون راغلی دی او زیاتره خلکو ایر کنڈیشن او پکی هم بند کړی دي، نو بیا په کار ده چې لوډ شیډنګ کې هم کمی وکړی شي. بل د ګیس او بجلی له وجې چې صنعتونه بند کړی شوی دي، نو دې سره په صبح کې ګڼ شمېر خلک بیروزګاره شوی دي. ورځپاڼې د ډېرې مودې راسې په صبح کې د بجلی او ګیس کمی په اړه خبرونه چاپ کوي، خو بیا هم ذمہوار کسان دې مسلې اړخ ته پام نه کوي. ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکي چې تیره ورځ په صبح پنجاب کې درې تنه او یو په خیبر پختونخوا کې د ډینګي له وجې مړ شوی دی، او داسې صرف په پنجاب صبح کې ډینګي مرض له وجې د سننه زیات کسان مړ شوی دي. ادارې لیکي چې دا وخت خو حکومت خپل پوره ګامونه پورته کوي، خو د دې مرض مخنیوي لپاره د شروع نه صحیح اقدامات کول پکارو، ځکه دا مرض دومره زیات شوی دی. بل ډینګي مرض په پاکستان کې څه نوی نه دی. حکومت دا وایرس ختمول هم شو، خو که په وخت یې د ماشو ختمولو په اړه سوچ کړی وو. ادارې لیکي چې دا وخت سرکاري هسپتالونو سره سره نجی هسپتالونو له هم خپلې مرستې کول پکار دي، ځکه چې اوس وخت د منافع جمع کولو نه بلکې د خلکو ژوند بچ کولو دی، او حکومت لا اوس راتلونکي وخت لپاره یو صحیح فکر کولو ضرورت دی. روزپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې کال 2008 په انتخابي فهرستونو کې 3 کروڑ او یو اویا لکه ووټونه جالي راووتل، خو د دې جالي ووټونو تر دومره زیاتې مودې پورې په انتخابي فهرستونو کې موجودګي ملک او قوم سره سره جمهوري اصولونو پورې هم خندا ده، او دا یو قسم لا قانوني خلاف ورزي هم ده. خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې دا قانوني خلاف ورزي اخر چا وکړه؟ د دې جواب هم دا دی چې دا هغه سیول او ملټري حکومتي چارواکو کړی دا. څوک چې د دې جالي وټونو په ذریعه حکومت ته راغلل او بیا په خپل سیاسي او معاشي مفاداتو حاصلولو کې ولګېدل، اوس د جالي وټونو لري کولو وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې نوي کمپیوټرایز فهرستونو نه هم د هغه کسانو وټونه لري کړی شي چا چې د نادرا کمپیوټرایز کارډونه حاصلولو لپاره دوکه کړی ده، او په دې کې ډېره شمېره د افغان کډوالو ده. الیکشن کمیشن لا اوس په ملک کې یو صحیح حکومت راوستلو لپاره دا ځلې غیر جانبدارانه انتخابات کول پکار دي. ورځپاڼه د نیوز په خپل ادارې کلی کې چې په زنانو تیزاب شیندلو جرم صرف په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په ترقی یافته هیوادونو کې هم کیږي. د زنانو حقونو لپاره کار کوونکي قومي اداره نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د اسانه او ښکارا تیزاب خرڅولو باندې پابندي ولګول شي. ادارې لیکي چې سر وځ وړاندې په کوئټه کې درې زنانه په تیزاب اوسوزولې شي او دغه سیر وستر وزه د تیزاب شیندلو پیښې زیاتېږي او د دینه دا ثابتېږي چې د پارلیمان زنانه غړي د تیزاب شیندلو په ضد په بل پاس کولو کې ناکامه شوي دي. نو په کار ده چې حکومت د زنانه او تحفظ یقیني کړي او په دې لړ کې صحیح ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خوږو اوریدونکو، اوس پام وکړئ نړیوالو مطبوعاتو ته. د ورځپاڼې ډیلی بیست په یوه مقاله کې راغلي، په کابل کې د امریکا په سفارتخانه د بریدونو وروستو د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د خطرې سره او د کړکېچ سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې څه وجه ده د پاکستان فوج او استخباراتي اداره ایس آی دومره لوی خطرې په سر اخلي او دا قسمه کارویانو کې برخه اخلي. بلخوا په هفتوار رساله فرایډی ټایمز کې لیکوال ملک سراج اکبر لیکي، د پیپلز ګوند غړي سینیټر لشکر رئیسانی دړکه ورکړي که مرکزی حکومت د بلوچ قام پرست ډلو سره د سولې د خبرو ملاتړ ونه کړي نو دوی به هم په دې مجبور شي چې ټوپک راواخلي او غرونو ته وخیږي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار عالم عموماً وړاندې کوي.
په ورځپاڼه ډیلی بیست کې لیکوال بروس ریډل په خپله یوه مقاله کې لیکي، په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه او داسې نور عملیاتو له وجې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ شوې ده. هغه څه وجه ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره ایس آی دومره لوی خطرې پر سر اخلي او دا قسمه کارویانو کې برخه اخلي. لیکوال وایي د دې مختصر جواب دا دی چې پاکستان فکر کوي ګینی امریکا له افغانستانه په تیښته ده او هغوی غواړي چې دا عمل نور هم تیز کړي. مقالېګون کې زیاتوي د ایډمیرل مایک مولن دا بیان ډېر حیرانوونکی وو چې د دوی په سفارت او پوځونو باندې د بریدونو په لړ کې د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی د وسلوالې ډلې حقانی مرسته کړې، ځکه چې د کلنه د امریکا ولسمشر بارک اوباما خپل چوکۍ سنبال کړې. د هغې وروستو ایډمیرل مایک مولن د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ډېره ستاینه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی په اړه نور هم یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی څو ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. ربانی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په لړ کې یو مهم رول لوبولو، ولکېږي د نوموړي د وژنې تر شا د پاکستان د کوټې شورا د طالبانو لاس وو. د دې ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی نیغ په نیغه اوږدمهاله اړیکې دي. مکلکون کې زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره ایس آی په تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو سره په مرستو کولو بدنامه شوې ده او د پاکستان ولسی حکومت هم د استخباراتي ادارې څخه ویریږي او هیڅ کنټرول یې پرې نشته. د ایس آی ادارې په ریاست کې د ریاست شکل اختیار کړی دی. کوم پوځي جنرالان چې دا اداره چلوي هغوی څه باندې 15 کاله د طالبانو سره یوځای کار کړی دی او طالب مشران لکه مولا محمد عمر او حقانی لری پټنځایونه ورکړي دي. مقاله کې وړاندې راغلي دي په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره د پاکستان د پوځي جنرالانو لویا شرمندگی شوه. د دې ترڅنګ پاکستان په دې هم خبر دی چې په افغانستان کې امریکا سره د اروپایي هیوادونو مرسته مخ په کمیدو ده. کینیډا د وړاندې څخه تللې ده. اوباما هم د خپل پوځي جنرالانو د غوښتنو برعکس د پوځونو وستل پیل کړی دي او د پاکستان چارواکي هم غواړي چې زر تر زره امریکایي او ناټو پوځونه له افغانستانه وځي، ځکه چې بهرني ځواکونه څومره زر له افغانستانه وځي همره به د پاکستان په ګټه وي. همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان طالبانو د لارې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. لیکوال زیاتوي چې څومره زیات د ټي وي په سکرین افغانستان خونړی وښودل شي همره زر به بهرني ځواکونه خپلو کورونو ته راوبلل شي. بلخوا په اونیزا جریده فرایډی ټایمز کې لیکوال ملک سراج اکبر لیکي، د پیپلز ګوند غړي سینیټر لشکر رئیسانی دا خبره په ډاګه کړې چې هغه ته یو بلوچ خام پرست مشر وړاندیز ورکړی دی چې هغوی د پاکستان مرکزی حکومت سره غیر مشروطه مفاهمت کول غواړي. دغه بلوچ خام پرست چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي هغه په رسمي توګه په بلوچستان کې د روان یاغیتوب ملاتړ کوي او د خپلواکه بلوچستان لپاره یې هم کمپاین چلولی دی، خو اوس هغه د پیپلز ګوند لخوا د مفاهمت په وړاندیزو پوره باور لري او همدغه وجه ده چې دی په لور راغې. مقاله کې وړاندې راغلی دي سینیټر اسلم رئیسانی ویلي دي هغه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په دې اړه خبرې کوي چې د بلوچ خام پرست مشرانو سره د خبرو ملاتړ وکړي. رئیسانی دړکه ورکړي که حکومت د بلوچ خام پرست ډلو سره د سولې د خبرو ملاتړ ونه کړو نو دوی به هم په دې مجبور شي چې ټوپک راواخلي او غرونو ته وخیږي. مقاله کې زیاتوي دا ډېره خطرناکه خبره ده، چې د بلوچستان آزاد خیال سیاستوالو لخوا دا قسمه خبرې مخې ته راځي چې د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد پر ضد د وسلې راپورته کولو خوښه هم د هغوی سره شته. مکه لیکونکي په اخره کې لیکي په بلوچستان کې تر هغې د کمپرست مشرانو سره د مفاهمت هلې ځلې نه شي کامیابېدی تر څو چې دوی ته د خوندیتوب پوره پوره باور نه وي ورکړل شوی او دوی د بلوچستان د مستقبل په اړه پریکړو کې نه وي شامل کړی شوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
خوګو اوریدونکو نن د ګل ورځ ده. نن به درته او د دې غړې په اخیری برخه کې د مشال مرکه دراوړو. د نن په مشال مرکه کې سېنېټر حافظ رشید د مشال سره ملما شوې ده. خدای نه وړاندې یو دوه درې ریپورتونه واشنگټن پوسټ رسپانه کې راغلي دي. د موضوع ته پکې کتنه شوې ده چې سړول د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امریکا صدر باراک اوباما د فلسطین یو آزاد ریاست جوړېدو په حق لا د خپل وادینه پشاشو. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطین صدر محمود عباس د ملګرو ملتونو د غړیتوب لپاره درخواست جمع کړې ده. د مقالې مهم ټکی زموږ همکارا ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په واشنگټن پوسټ رسپانه کې لیکوال ډیوډ اګنیشس لیکي دا یو ډیره دردناکه خبره وه کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امریکا صدر باراک اوباما د فلسطین د آزاد ریاست جوړېدلو په اړه د خپلې وعدې نه پشا شو. هغه وعده چې نوموړي په واک کې د راتللو په وخت کړې وه. لیکوال دې ته د یوې حقیقت پسند بهرني پالیسۍ نوم ورکوي او د دې سیاسي او ستراتیژیکي حقیقت پیژندنه کوي چې امریکا به کله هم د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې اسرائیل یوازې پرینک دی. لیکوال لیکي په دې ورځو کې اوباما په خارجه پالیسی کې د احتیاط نه کار اخلي او نه غواړي چې کومه لویه غلطي وکړي او زیاتوي که څه هم کې دي شي د دې سره تړلې نتیجې ځان ته راکشون کې وي خو د دې نه یو لویه تباهي مخې ته راتللی شي. څنګه چې په 2003 کال کې په عراق د امریکا د قبضې وروسته جورج ډبلیو بوش زده کړه کړې وه. د لیکوال په خبره باراک اوباما ډېره په ښه توګه د دفاع لوبه کوي. د عربي هیوادونو پاسون کې لویې تېروتنې دي چې لوی مثال یې په شام کې رامینځته شوې ګډوډي ده چې نسلي عامه وژنه مخې ته راوستللی شي. د لیکوال په خبره اوباما په دې پوه دي چې ورته د شام د واک د انتقال په اړه د احتیاط نه کار اخیستل دي د دې باوجود چې ادارې پرېنیوکي کوي. لیکوال لیکي په افغانستان او پاکستان کې هم اوباما د احتیاط نه کار اخلي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره تړلی خطر چې ګینی د واک یو خلا به مخې ته راشي پرې امریکا پوه یاده. نو ځکه د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا اوس د 2014 کال نه وروسته هم په هیواد کې د ځینې امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو د امکان خبره کوي. د لیکوال په خبره کچېرې په 2009 کال کې په هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیاتولو په وخت باراک اوباما د 2011 کال د ځواکونو د وستلو خبره نه وکړي نو په پاکستان او افغانستان کې د موجوده مشکلاتو مخه نیول کې دي شو. ډیوډ اګنیشس لیکي د فلسطین د ریاست جوړېدلو د مسلې نه پشا کېدل به هم د اوباما لپاره یو ترخه ګولای و ځکه چې هغه غوښتل په دې لړ کې د امریکا رول د منځګړی وي. لیکوال پوښتنه کوي د هغه وعده سو شو کوم چې هغه په واک کې د راتللو وروسته کړې و. اوباما دا فیصله وکړه چې د راځینامې لپاره بنیادی اصولونه په سمدستي ډول سرګند نه کړي. په اخیره کې لیکوال لیکي اوباما که څه هم غواړي کم نه کم نقصان وشي خو دا د غیر یقیني په وخت یو باشعوره خبره کیدی شي نه چې یو ستراتیجی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په کار دی چې د پاکستان د یو ښه مستقبل لپاره د دې هیواد ټول اوسیدونکي په ګډه کار وکړي او داسې نوي خلک پیدا کړي چې د موجوده او پخوانو د پوز د مشرانو او سیاستوالو لخوا د رسیدلي زیان بیا رغونه وکړي شي. د دې مقالې مهم برخې زمونږه همکاري فرخنده وزیر راغونډې کړي. راځي چې په ګډه واورو.
د پاکستان په ډان رسپانه کې ارتشیر کاوس چیلی کی د پاکستان پوځي جنرالانو په تیر وخت کې که څه هم د خپل ملک په سیاست کې برخه واخیسته خو د یو کامیاب سیاستوال په توګه ونه پیژندل شول. پخوانی پوځي جنرال ایوب خان هم ځان په سیاست کې په خپل وخت کې شامل کړو خو ملک کې جنگ ته بوتلو او دا شان په خپلو منصوبو کې ناکامه شولو. ضیاء الحق چې د پاکستان د پوځ په هغه مشانو کې راځي چې د ملک په سیاست کې ډیر جوړ تاثرات غورځولي پل ملک یې د اورپکو او د تشدد د پیښو سره مخامخ کړو. د هغه وروسته پرویز مشرف هم په هغه پخوانو پوځي جنرالانو کې یو دی چې ملک یې نه یوازې د یو شمېر بحرانونو او بدو پیښو سره مخامخ کړو، بلکې اولس یې د اقتصادي بحرانونو سره هم آشنا کړل او بیا یې پرېښودل. اشفاق پرویز کیانی چې د پوځ موجوده مشر دی، لیکوال وایي هغه ته ډېرې مسلې د خپلو پخوانو هم منصبونه هم پاتې شوي دي. د پاکستان د پوځ مرستیالیان وایي پرویز کیانی دا کوشش کوي چې د پاکستان پوځ پیژنګلو ته رسېدلې زیان یو څه کم کړي. د جنرال کیانی مرستیالیان زیاتوي هغه دا هڅې کوي د خپل پوځ مشهورتیا ښه کړي، خو آیا هغه تر دې دمه په خپلو دغه هڅو کې کامیاب شوی هم دی او کنه؟ ورځپاڼه د پاکستان د پوځ په اړه د پخوانی جنرال پرویز مشرف د بی بی سی سره په 1999 کال کې د یوې مرکې په اړه لیکي، کله چې د مشرف نه دا پوښتنه وکړل شوه آیا د پاکستان پوځ هم د دغه هیواد د سیاستوالو په رنګ درغله دی او کنه، نو په ځواب کې پرویز مشرف بی بی سی ته وایي دوی ټول یو شان دي. لیکوال ارتشیر کاوسی وایي که څه هم د پاکستان پوځ د جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې په سوات کې د وسوالو طالبانو خلاف وجنګېدو او هغوی یې د ماتې سره مخامخ کړه، خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځ رول ته اوس هم د شک په نظر کتل کیږي.
دا و فرخند وزیر چې تاسو ته د ډان رسپانې د پاکستان د مستقبل په حواله لیکل شوی مقاله مهم ټکی وړاندې کړ. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانې خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان اقتصاد خراب حالات سره مخامخ دی، سیاسي مسایل یې ورځ په ورځ زیاتېږي او د خپل گاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې هم ښې نه دي، نو په دې حالاتو کې پاکستان له پکار دی چې د هند سره خپل اقتصادي او سیاسي تعلقات تا پراخواله ورکړي. په دې حق لا د دغه مقاله مهم ټکی زموږ همکار بشیر غوښتا سو ته وړاندې کوي.
له پاکستان څخه خبرېدونکې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې پاکستان ته په ورپیخو داخلي سنځو کې ایباد اقتصاد خراب حالت ده. د ورسپانې په وینا د خراب اقتصاد له وجې وبله مسله پیدا کیږي او هغه د خلکو بیکاره کېدل دي چې دوی جرمونو کول ته هڅي. په پاکستان کې انفلیشن یا اقتصادي پړسوب هم وجود لري. تر ټولو غټ مشکل په سیمه کې روانه ترهګری ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان ته بل لوی اور پیښه ستونزه د حکومتداري قائمه ولدي. لیکوال وایي چې د ملک په ډیرو برخو کې د حکومت واک مخ په کمېدو دی. د نوموړي په وینا له دغه وجو د پاکستان حکومت ته ناکامه حکومت ویل کېدای شي. ایکسپریس ټریبیون لیکلی چې د پاکستان د پوز پخوانی افسران او سفارتکاران وایي چې پاکستان ته د امریکا هغومره ضرورت نشته لکه څومره چې پاکستان ته دی، خو لیکوال د روانو حالاتو په تناظر کې پوښتنه کوي چې آیا پاکستان د امریکا د هغه هلو ځلو چې په پاکستان کې دی د قانون حکمرانی وي خلاف کار کوي او ګډوډي رامنځته کوي. په دې مقاله کې زیاته شوې چې ډېرو خلکو اوس د پاکستان د پوز له دې خبرې چې هندوستان په پاکستان قبضه کول غواړي مخ اړولې. د مقاله لیکوال وایي په داسې حالاتو کې پاکستان ته پکار دی چې د هندوستان سره د ښو اقتصادي اړیکو له لارې د جنوبي ایشیا په ښه اقتصاد لرونکو هیوادونو کې ځان شامل کړي. ایکسپریس ټریبیون لیکلی چې د هند سره د اړیکو د ښه کولو په اړه څه موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د سوات د دورې په مهال ځینې اشارې ورکړې او وی ویل چې د هند سره د اړیکو د بهترولو په لټه کې دی. په دې دوره کې د نوموړي سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال کیانی هم موجود و. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې د هند سره د اړیکو د ښه کولو په اړه د پاکستان پوځ هم کوم اعتراض نه لري. ورځپاڼه زیاتوي چې پاکستان دې د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هند ته د مرکزي ایشیا سره د نښتو لپاره لار ورکړي. د لیکوال په وینا په دې کار سره به په پاکستان کې خلکو ته د کار روزګار موقع برابر شي او د هند سره به یې اړیکې ډېرې ښې شي. په نتیجه کې به پاکستان د هند سره په سرحد خپل پوځونه کم کړي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه به خپل پام زیات کړي.
بشیر غواخ چې تاسو ته د ایکسپریس ټریبیون د مقاله مهم ټکی وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د پروګرام مشال مرکه. د مشال په مرکه کې نن ملمه ده سېنېټر حافظ رشید او دا پروګرام تاسو ته زموږ خبريال ریاض مساخیر وړاندې کوي.
مینوال اوریدون کو دا پروگرام مشال مرکی سر ستاسو قربا ریاض موسی خیل تاسو په خدمت کې حاضر دی. سلامونه مې ومنه ګران اوریدون کو. نن زموږ په پروگرام کې د مومندو ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر حافظ رشید احمد میلمه دی او د هغه سره به په مختلفو چارو خبرې کوو. سینیټر صاحب تاسو راته د ټولو نه اول د خپل ځان په حکلو وایي چې ابتدایي ژوند مو څنګه تیر شو او تعلیم مو څومره او کم ځای حاصل کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومړی د مشال ریډیو او د هغوی د پوره ټیم شکریا ادا کوم. ریاض روڈ دا سیدا چې زمانو حافظ رشید احمد دی د دیوخ کې سنټر زمانو مخ کې والد صاحب چې هغه نوم مولانا غلام احمد صادق صاحب هغه شیخ الحدیث دی. زما لومبې چې هغه ما حفظ وکړ والد صاحب مې ټون لومبې حفظ تکین علم خو د حفظ سره سره ما عصري علوم چې ورته وای دلته ته د سکول سیستم چې وای هغه مې مور سره کا نو لسم کې زما چې ما حفظ قران مو کو او لسم امتحان مې په دغه وخت کې ورک بیا میټریک نه رسو ما د لسم وکړ. دولسم نه پس ما سره سره علم شروع کړ. علم سره سره ما دولسم وکړ او علم مې خپل درسي نظامی چې ورته وای نه کال باندې مشتمل کورس وي هغه مې مکمل کړ. بیا دا عمدغه دارالعلوم کې چې ما ته دستربندي وشول دغه دارالعلوم کې ما بیا و یا اته کال درس وکړ چې د ما والد صاحب د طالب علم د زمانه نه د سیاست سره شوق او طالب علم د زمانه کې به په خپل دارالعلوم کې قومي اسمبلی جوړه کړې و او په هغه کې به باقاعده سپیکر او ډیپټي سپیکر او باقاعده منسٹران بو پکې باقاعده سوال او جواب بو پکې چې څنګه قومي اسمبلی کې څنګه سیستم وي هم دا غرنګ سیستم او ډیر ناشنا خبر ده چې والد سم چې دغه مونږ په الیکشن باندې کو نو اسه د امستاس د اوریدونکو د دغه لپاره مې وي چې مونږ مذهبي خلک چي یا علما کرام چي دي نو اغه د قسمه اکټیویټیز خوخه دا نوې اکټیویټیز چې د ټوپک په زور باندې یا د توري په زور باندې دا د خلکو په مونږ کې پیدا دي. زمونږ د پیغمبرم صلی الله علیه وسلم د اخلاق په زور باندې د دلیل په زور باندې د ثبوت په زور باندې د خپل مشن او خپل تحریک وړاندې کولو ترغیب ورکي او دا غي خبره کوي. نو به هر سره زمو والد صاحب چې هغه د ابتداء سیاست سره شوق بیا د اردو کې هغه پاشو د قوم خه خدمت وکړه. الحمدلله بیا دا هغه په کوششونو باندې او د خپل قوم د عوامو په دعاګانو باندې او د خدمتونو په نتیجه کې بیا الحمدلله مال خو پاکستان ټری راکړل.
سنټر صاحب کم فاندونه چې راځي هغه که د وفاق نه راځي هغه که د بار ملکونو نه راځي یا که امدادي ادارې ورکي تاسو څه ګورئ چې آیا هغه په صحیح ځای باندې خرج کیږي؟
ریاض مساخل رو ډېر ښه سوال دی وکړه. خبره داسې ده چې کم پورې د فاندونو د استعمال د صحیح استعمال او د غلط استعمال خبره ده. نو په دې کې زما د ایجنسۍ د عوامو او زما سوچ او فکر یو دی هغه دا څنګه چې تاسو هغه ته نشاندهي وکړه په سوال کې بالکل هم دا رنګ ده هغه په یو سکیم باندې تاسو یقینو کې نه نه ځله او لس لس ځله یو لس یو لس ځله هغه بلونه بې پاس کیږي. بیا خاص کر زمونږ ایجنسۍ کې خو ټیکی چې دی هغه منپسند خلکو لا ورکول کیږي. زمونږ د ایجنسو ټولو پاټا کې یو غلط سیستم دی هغه دا نامینیشن سیستم دی. اگر چې زما ټول پارلیمنټیرین چې دی هغه د نامینیشن په حق کې دی زه بالکل د نامینیشن په حق کې نه یم. زه نامینیشن دی ته وای چې پوټیکل یا قبایلی ممبر چې کمی هغه بس نوم ورکی چې دا سړی به دې سړی ټیکا کوي. نو زه دې شي بالکل په حق کې نه یم او د کې هیڅ شک نشته چې زمونږ پاټا کې د کارونو د صفایي یا هغه کې د صحیح سیستم زما په خیال چې صحیح بندوبست نشته. د همدغه وجه نه خو زمونږ پاټا کې د تقریبا 62-63 سالو شو هغه سمر او هغه فایده مونږ ته مخ ترانه لکه چې په کار و.
سنټر صاحب از نور ایجنسو کې هم اپریشن نو شو مومندو کې هم اپریشن نو شو دلته خلک لاړو کړه پسر شو بیا غا اپریشن ختم شو وی چې علاقې صفه ده راځي خلک واپس رااله بیا لکه نام نه شروع شو بیا خلکو ته کړه پسر شو. د حکومت د طرفه چې کوم وعده شو وی آیا دغه وعده تاسو څنګه ګورئ چې دا پوره وي کوم امداد چې دي سره کې دا پوره وي او هغه ته ورکړې شو کنه؟
ریاض مساخر لور خبره ده سیدم چې د روز اول نه زما سوچ او فکر هغه دا ده چې زمنګ د پټا مسائل چې دي هغه د جنگ په لار باندې د تشدد په لار باندې او د غرنګ د ټوپک په لار باندې دا حل کولواله نه دي. زه روز اول نه زما دا سوچ ده چې دا د جرګو په ذریعہ باندې د مذاکراتو په ذریعہ باندې د خبرو اترو په ذریعہ باندې پیار مینا محبت په لار باندې دا اوارول پکار دي. زه نه پوهیږم چې زمنګ حکومتونو د کم سوچ لاندې زمنګ په پټا کې مسلسل اپریشنونه کوي او بیا داسې اپریشن نیمګړی اپریشنونه موږ سره هډر زیات کیږي. خلک دل تراشي څنګه چې تا په خپل سوال کې وي خلک دل تراشي جلوزو کوم تراشي او دا غرنګ د نورو کمپونو تراشي بیا یو دو درې میاشتې په تیرې کې بیا وي حالات ټیک شو بیا لاړ شي. نو دا د دینم دا معلومیږي چې دوی په خپل دغه کې اپریشنونه کې بریالي شي شوی نه دي په خپل اپریشنونو کې دوی کامیابی نه ده مونږ تر اوسه پورې دوی اس خاطر خوا کامیابی نه ده مونږ اگر چې زما مومند جنسه په دې حواله باندې سقدره خښوي نه خود زور بس کلی وي موږ په پښتو کې وي په زور باندې کلی نه کیږي بیا بل ته امن کمیټو په حواله باندې امن کمیټه جوړ کړي هغه امن کمیټه نه هغه جنگ کمیټه نه وي جنگ دوی ور امن کمیټه نو مرکز دا وي ته جنگ کمیټه نه هغه د چې کوم خلکو سره نور خلکو سره په جنگ باندې واچول بیا خبره خبره هغه نور خلک مزاحمت کړ چې هغه ځان له یو فورس دویم ځان له یو فورس جوړ شو بیا د دې فورس بیا د عوامو سره د بلادسته جنگ شروع کړي چې موږ هر څه یو حکومت سره زما په غلنه کې د حکومت سره د دغه دوی چوته امن کمیټه وي د جنگ کمیټه د حکومت سره د دوی جنگ راغلی دی نو دا ځان له یو قوم خپل منځ کې جنگول دي نو هغه پالیسۍ ته موږ ټیک نه وایو
لګون دغه سېنېټر صاحب د عوام چې کومه مسلې دي بنیادی هغه کې د هغه د صحت او د تعلیم خبره ده تاسو آیا مطمئن یې چې په ستاسو په ایجنسۍ کې په موند ایجنسۍ کې دغه سہولیات عوام ته حاصل دي پوره دي
ګوره دا څه ده چې ټول پاکستان کې د علاج معالجه سہولیات خلکو ته حاصل نه دي ټول پاکستان کې خو زما موند ایجنسۍ خدا څه ده چې زما په خپل سوچ باندې چې نن 200 کال وړاندې منظر پېښ کړی هلته د علاج معالجه تاسو یقین زما چې کوم تحصیل سره تعلق دي تحصیل انبار نه هغه تحصیل هم ډېر دو رابطه ده علاقې دي نو هلته د علاج معالجه خو هیڅ دغه نشته دي ډاره کې خلک په خبر ته وړي چې څوک څو بیمار شي دغه شي نو تقریبا په خبر به زمونږ نه لري وي تقریبا چینی 100 کیلومتر یا یو نیم 100 کیلومتر لري وي نو دا هغه نه چې سړی خوار رخلی رخلی او دغه نه زمونږ هسپتال شته دي خو غټ هسپتال دی خو زمونږ د پولیټیکل انتظامیا یا وفاق مونږ پاټه چې د وفاق لاندې هیڅ هغه ته توجه نه ورکي
او د سکولونو او کالجونو
یو سیز دی په ټول پاټه کې دی وخت پورې یو یونیورسيټي نشته دی د زنانو شرای خواندګي چې ده هغه د یو نوال 2% ده او د سړو د 15% 14% هغه د خواندګي شرح ده د 10% 14% چې په سلو کې 14 کسان ستا سړي هغه تعلیم یافته نه ده خو زما په خیال چې نش برابر ده ما د سنټ په فلور باندې ویلي چې منګه د پاکستان ازادۍ کې د ټونو زیات کردار ادا کړی ده او وسه پورې 63 سال مسلسل منګه د پاکستان خدمت کړی ده د پاکستان سره احسان کړی ده زه دا وایم چې پاکستان منګه سره احسان نه کړی پاکستان سره منګه احسان نه کړی په ټولو هر موقع باندې منګه وی 100 کیلومتر دا په سمره پوج باندې وته ادا کنټرول کې 100 کیلومتر باونډري دې لپاره په سمره پوج پکاري او هغه باونډري هغه منګه وی 63-64 سال بغیر دوی خدای دوه درې کال تللی دي باونډرو ته زمونږ افواج تللی دي منګه قدر کوم دوی تللی خدای دوی نه خو سمبالي کنه سه حالات دي دا
اوس کم د یو یونیورسيټي منځوري ورکړی دا چې په فاټا کې یونیورسيټي جوړیږي نو آیا دغه د تاسو څنګه ګورئ چې یو یونیورسيټي پوره ده او پوره ده په کم ځای کې جوړیږي
خبره ده څه ده چې د دې اقدام منګه د شکریا ده چې یونیورسيټي دوی منګه راکې خو زما په تعلق د مومند جنسې سره ده نو هر سړی د خپل جنسې خبره کوي د وخت ما سره د نورې جنسو خلک هم ناشتي نو زه هم چې مومند جنسې کې دي جوړ شي زه او د رنګ د استادانو د امن د هر څه ذمہ اخلم زه خو به دغه مطالبه کوم چې مومند جنسې کې دي جوړ شي
خو بیا به د شمالي وزیرستان نه به وسړی څنګه راځي د کورنو د ورغزین نه به وسړی بیا مومند د څنګه راځي ګران به نه
یا خبره ده څه ده چې کډر کالج زمون په وزیرستان کې جوړ زمون د پاټا د پاره جوړ لې نو زما د مومند جنسې سره څنګه ورځي جدا اعتراض کیږي نو بیا د پاغه باندې دغه اعتراض وشي دا چې دغه وشي یونیورسيټي جوړ شي یونیورسيټي داسې نه چې بس د سکول په شان ورکوټي او ځای ته یونیورسيټي ځان له سیستمي د پېښور یونیورسيټي جوړ شوی و په پېښور کې د ټول صوبې نه د هغه ډېر اسمل خان نه او د هغه چترال نه ول خلک راځي دا غي خو دا اعتراض پینو شي په پېښور یونیورسيټي خلک ول اوس هم راځي خو فعال د خپل کردار ادا کوي
تاسو سېنېټر صاحب د کوم چې د سرحدي سیمو لپاره وزارت ته سفران د هغه د سټینډینګ کمیټې شری هم ستاسو په غاړه ده مونږ وګورو په 13 لګو روزو کې چې کم په دیر کې په باجوړ کې او بیا په چترال کې دا کمې بده پیښ را مخه ده شو د افغانستان د طرفه تر هغه راوړی کاروایو کې او واپس لړ شي نو او بیا وګورو په 13 روزو کې د باجوړ نه په اختر کې وړو کې اختر کې سماشومان هم تختولي دغه غي سره پکیټ کې دي دغه تسنګ ګوره چې آیا سفران کمیټه د دغه خلکو د روړې دوه د کاروایانو کول د پاره اوس په ورسره کردار ادا کړی دی یا په حکومت باندې سزور راوړی دی چې د دغه شید مخنیوي به کار دی
په 7 تاریخ باندې ما د خپل کمیټه اجلاس راغوښته دی، پای کې به زه دا خبره ډیسکس کوم. خو دا غنه علاوه ما داسې داغې منیسټر چې دا شکت الله خان د باجوړي جنسي دی زمونږ مرګره دی، هغه سره ما هم خبرې کړې دي، هغه په خپل هم په قابل مستعد سړی دی. خو خبره داسې ده چې ستاسو د سوال خدای پورې تعلق ما خبره وکړنه. خو دین علاوه زه ستاسو چینل په ذریعہ باندې چینل په وساتت باندې زه د امریکای حکومتانو ته ما او دا رنګ د ناتو حکومتانو ته چې هغه په مونږ باندې الزامونه لګي نو داسې کیږي او هغه بیا افغانستان طرف ته وړي، مونږ باندې ډیر د طرف نه حمله کیږي، مونږ باندې د باجوړ په باونډر باندې حمله کیږي، د مومند جنسې په باډر باندې مونږ باندې حمله کیږي. نو زمونږ ستونزو ته، زمونږ مشکلاتو ته، زمونږ هغه سختو حالاتو ته نه ګوري چې هغه طرف نه مونږ باندې سکیږي.
مونږ وګورو افس صرف هر څه مسله جوړ شي، چرته دماکه وشي، چرته ډزې وشي، غلا غلطي وشي، نو په هغه کې بیا پښتانه نیول کیږي. په دې وجه باندې چیرته چونکی پښتون ته د بل علاقې نه قبایلي سیمې نه راغلي او پتا باندې زمونږ شک تیت تر هغه، آیا تاسو د داخله وزارت سره یا ایون د دغه خلکو تاسو ته شکایت راوړل دي چیرته لکه زمونږ سره دا کیږي؟ بیا تاسو هغه شکایت مخکې رسول دي
زموږ د مومند جنسي خلک دلته په اسلام آباد کې دي، په پنده کې دي، په لاهور کې دي، په پېښور کې دي. تاسو یقین وکئ چې د پلان کوچ نه راکوزيږي او تاسو شناختی کارت وی راته غوښته، شناختی کارت توګه هغه د مومند جنسي یا د قبایل یا بیا ځان سره ایثار کی او په جیل هم پتیر کی د درش په پمو کې او خوب هغه هغه دا خداسه سلوک مونږ سره دوی کوي لکه چې مونږ د شرط د بل ملک یو. نو دا غرنګ پالیسو او دا غرنګ خبرو نتیجه به دوی تورانه زمونږ مونږ خو یو مونږ خو خدای په غریبانان پیدا کړیو او په پښتو کې متل دی وای غریب ته یو دربند سل ورته کولا و. خدا د پاکستان نقصان دی. نو دا غرنګ پالیسی یا دا غرنګ خبره اترې چې مونږ سره کیږي نو مونږ به کمې پورې برداشت کوو.
ډیره زیاته مننه سېنټر فیض رشید صاحب مشال ریډیو لټه
د مشال